دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ مخامنه خبری خبرونه اوري زنه زرانه یوسف زید درته هر کله وایم د خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې وخت مهم خبرونه ده
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچی وادم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله تاجکستان ته تا د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا یو مسؤل مجیب الرحمن رحیمی رسنوی ته وویل چې عبدالله دوشنبه ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او دا چې په دې هڅو کې تاجکستان څه ډول رول لوبولی شي خبرې وکړې. په دې کتنه کې دغه راز د سولې په بهر کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو ترڅنګ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ د همکارۍ او د دواړخیزو اړیکو پر مسایلو هم خبرې وشوې. له عبدالله سره تاجکستان ته په دې سفر کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم مل دي. په پام کې ده چې نوموړی به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا یې هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادی مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او په دې کې د بیګنا خلکو وژل نور د زغملو نه دي. د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحمانی په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د هدفي ترورونو او د بیګنا خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادی مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړو امنیت ونیسي. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګو مشرانو دا غبرګون د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ باندې پرون په کابل کې له هدفي موټر بم برید وروسته خودلې دي. خان محمد وردګ پرون په کابل کې د موټر بم په یو برید کې ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې د لومړی میرمنې بیبي ګل رولا غنی د هغو څرګندونو چې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماندانو وزیرانو د ردېدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده سخت غبرګون ښودلې او له لومړی میرمن څخه یې غوښتي چې د خپلو څرګندونو له امله بخښنه وغواړي. د ولسی جرګې د دغه غوښتنې په غبرګون کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیالې فاطمه مورچل ویلي چې د لومړۍ میرمنې له څرګندونو ناسم برداشت شوی دی. دی ویلي چې د وزیرانو رد او تایید د پارلمان واک دی او د افغانستان حکومت د پارلمان ټولو قانوني واکونو ته درناوی لري. 203 تن در قلی اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دوه ډرون بي پیلوټ الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کړې. د دې قلی اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانې ویان احمد شکیل تسل د افغان ګډو ځواکونو لخوا د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ترسره شویو دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د دوه مهمو غړو چې د تسل په وینا د چیچنیات بادي د وژل کېدو او شپږ تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې چې د ډي سي توپ په ملتیا د وسلوالو طالبانو دوه پروند استخباراتي تیاری چې کشپي تیاری دي له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړه ډول له منځه وړي دي. د تسل په وینا په دې ورسوالۍ کې دا عملیات له تېرې پنجشنبه راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډرون الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تاسې له امریکا غږ د دې ساعت خبرونه اورئ. تاکل شوی نن په امریکا کې د مودرنا کمپنۍ لخوا جوړ د کرونا ضد واکسین لومړنی دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو د دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا ښه خبر بیا په بریتانیا کې د کرونا وایروس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستلې. یو شمېر اروپایي هیوادونو د چټک لیږ همدې وایروس له راپورونو وروسته د برتانیې سره په تګ راتګ لږ بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا وای د وایروس نوی بڼه ممکن ډیره خطرناکه نه وي. د سیتوی داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایروس د دې بڼې روغتیایي ستونزې د ډیره وژون کی وي. خو دا ښکاري چې د وایروس دا شکل له اصلي وایروس او یا پیسه د ډیر چټک د انتقال وړ دی. په امریکا کې 13 اونۍ د فایزر او بیوانټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوی واکسین تطبیق هم پیل شو. د عراق په پلازمینه بغداد په شنه ساحه یا امنیتي پلوه په تر ټولو خوندي سیمه کې څو توغندي لګېدلې دي. د دغو بریدونو له کبله د امریکا سفارت انګړ برسېرن زیانمن شوی او شاوخوا هستوګنیزې سیمې هم یو څه زیانمنې شوې دي. د عراق د پوځ یوې خبر پاڼې د دغو توغندو لګېدل تایید کړي او دا بریدونه یې د ناقانونه ډلې کار بللې دي. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو کار بللې. د پروان امنیتي چارواکي وایي د پروان کابل د شاره قیتی قماندان له څلورو نورو پولیسو سره په ماین چاودنه کې وژل شوی دی. چاودنه تیره شپه د پروان مرکز چاریکار اړوند عبدیبای سیمه کې د شپې څه باندې یوه بجه د نوموړي پر ټانک شوي. د پروان ولایت د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمی نن ویلي چې قماندان ولی علی زاده تیره شپه یاد سیمه کې ګزمه کوله چې پر ټانک یې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. هاشمی وایي پولیسو د رامنځته شوي چاودنې په اړه څېړنې پیل کړي دي. د راپورونو له مخې په عبدیبای سیمه کې وسلوال طالبان هم حضور لري. د پروان کابل د لویې لارې د امنیت ټینګولو پر قماندان د چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د پروسس او صادراتو د پراختیا په هدف کرنیز کمپلیکس جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی رسنیو ته وویل چې تیره ورځ ناوخته په دې اړه د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه. رستمی وایي په غونډه کې پریکړه شوې چې د کرنیز کمپلیکس جوړول د کندهار پیل او وروسته د هیواد په نورو زونونو کې تطبیق شي. د نوموړي په خبره ولسمشر غنی دغه شان ټینګار وکړ چې خصوصي سکتور سره د کار وشي تر څو وتوانېږي د صادراتو په ځانګړي ډول د افغانستان د کرنیزو توکو د صادراتو سطح لوړه کړي. د ده په خبره ولسمشر غنی متحده عربی امارات، قطر، کویت او سعودي عربستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټونه بللي او دغو هیوادونو سره یې په دې اړه د کار غوښتنه کړې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د جمهوریت نظام او د ټاکنو د لارې واک ته د رسیدو پرته نور ټول مسایل د مذاکرې وړ دي. په مکړی په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت ته
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی چې د دوشنبه په ورځ د ځوانانو او سولې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې په افغانستان کې جمهوریت نظام د بدلولو وړ نه دی او د سولې په مذاکراتو کې به د افغان دولت پلاوی په دې تړاو حتی بحث کولو ته هم حاضر نشي. ښاغلی سعادتی وویل چې د مذاکراتو په جریان کې د نظام نوم، محتوا او واک ته د رسیدلو د میکانیزم په تړاو بحثونه به له جنجالي مسایلو څخه وي.
نوعیت نظام بجز اصل جمهوریت
د نظام سرنګوالی د نظام د جمهوریت او اسلامیت له اصل پرته نور مسایل د بحث او مذاکرې وړ دي او دلته تاسو فکر کولای شئ تر څو داسې یو نظام ولرو چې تلپاتې سوله رامنځته کړي.
تا ما یک نظام را داشته باشیم چې صلح پایدار به وجود بیاره.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې د افغان دولت مرکچی پلاوی اوربند ته لومړیتوب ورکړی، خو د طالبانو لوري اوربند ته د اجنډا په پای کې ځای ورکړی چې د هغه په وینا دا واټن به د سولې مذاکرات له ننګونو سره مخامخ کړي. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی غړي محمد امین احمدی په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو یو شمیر وړاندیزونه د افغانانو سیاسي او ټولنیز راتلونکي له ګواښ سره مخامخ کوي. هغه دا وړاندیزونه مشخص نکړل خو ویل
مشکل در اینجاست چې ما میخواهیم بر اساس
گفتگو ستونزه پدې کې ده چې موږ غواړو د جمهوریت نظام پر اساس هیواد مدیریت او اداره شي او طالبان لا هم په سم ډول چمتو شوي نه دي چې په محسوسه او مانادار توګه د اماراتو له مسلې څخه واوړي. د طالبانو په لیکو کې یو ډول د انعطاف نشټوالی لیدل کیږي.
نو عدم انعطاف در صفوف طالبان دیده میشه.
خاغلی احمدی زیاته کړه که افغان دولت او طالبان په خپلو دریزونو باندې ټینګار وکړي د مذاکراتو نتیجه به د دواړو خواو لپاره ناکامي وي. د افغان دولت او طالبانو په دریزونو کې د واټن ته په پام لرنې سولې ته د رسیدو لپاره دواړه خواوې څه مسؤلیتونه لري. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل
چې شاید طالبان هم خپل دغه اوسنی موقف بیا له لاسه ورکړي او حقینن حکومت نو ښه به دا وي چې دواړه جانبه انحطاف پذیري وښيي تر څو موږ
تا څو نتیجه ته ورسیږو کوم چې نړیواله غوړي او همدارنګه افغانانه غوړي. تر څو پورې چې دوی په خپل په دې وټوانیږي چې اراده پیدا کړي چې وصول ته واقعا اړتیا ده او د دې ترڅنګ دغه فکر دوی له ځهن نه وباسي چې دوی سوله د قدرت ته د رسیدو یو وسیله وګرځي د ځان لپاره.
د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاو په قطر کې له اتیا ورځې لانجمنو بحثونو وروسته د روان مریسکال د لیندې یا قوس میاشتې په 12مه د سولې د مذاکراتو پر کړنلارې توافق ته ورسېدل او له هغې وروسته یې د دغو مذاکراتو پر اجنډا باندې ابتدایي بحثونه پیل کړل. تیرونه دواړو خواوو په یوې ګډې اعلامیه کې د مذاکراتو د اجنډا په تړاو د سلام مشورو لپاره د سولې د خبرو بهیر د مرغومي یا جدي تر 15مې وځنډول. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کړی چې د مذاکراتو دغه بهیر باید په ټاکلې نیټه بیرته پیل شي.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د مودرنا د شرکت د کووډ زد واکسین توزیع په امریکا کې پیل شو. د فایزر او بایونټیک د شرکت لخوا د جوړ شوی واکسین د توزیع او تطبیق یو اونۍ وروسته د دویم واکسین دی چې په امریکا کې د تطبیق لپاره منځوري کی. په دې اړه نور معلومات د بریښنا عمر خیلینا په دې رپورت کې اورو.
د کورونا زد مبارزې کې یو بل وسله د مودرنا شرکت د واکسین توزیع نن په امریکا کې پیل شو. د روغتیا ملي انسټیټیوټ تملری چې دا ډیر اړین واکسین به سر له سبا د شنبه پر امریکایانو تطبیق شي. دواړه منجور شوی واکسینونه ورتواله لري. په دواړو کې د آر ان ای له ټکنالوژي نه کار اخیستل شوی چې د انسان سلولونو ته ورزده کوي چې څنګه د کووید 19 وایروس په وړاندې ځان خوندي کړي.
دا زموږ لپاره نوې انرژي ده. دا له موږ سره واقعا ډېر مرسته کوي چې خپل کار ته دوام ورکړو. اوس د وبا د ختمې دود سرک راکاریږي او دا له موږ سره په قوي پاتې کېدو کې مرسته کوي چې دا وبا ختمه کړو.
په داسې حال کې چې په امریکا کې د جانسن اند جانسن د شرکت لخوا جوړ شوی د کورونا ضد د دریم واکسین په موثریت خبرې کیږي. د بریتانیې چارواکي سر له نن یک شنبه په هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل.
دوی باید تر اوسه د وبا کنټرول کړی وای. اوس د کریسمس نه یو څو ورځې مخکې بندیزونه ولګول. دوی وضعیت هیڅ کنه دی اداره کړی.
بریټانیا د کرسمس او نیوی کال جشنونو مخکې ځکه دا اعلان کړای چې د بریټانوي ساينس پوهانو په وینا په هیواد کې د کرونا یو نوې بڼه خپره شوې ده چې د مخکنی بڼې څخه په سلو کې او یا ډیر سرایت کوي. په ورته وخت کې د بریټانیا صدر اعظم بورس جانسن نن یک شنبه سرګند کړ چې په بریټانیا کې پر 350,000 کسانو د کووید ضد واکسین لومړنی ډوز تطبیق شوی.
The figure is that I've been given
هغه ارقام چې مان نن ورکړل تر دې د ما 350,000 کسانو خپل لومړی ډوز واکسین اخیستای او مونږ به یقیني کړو چې خلکو ته د واکسین په اړه په منظم ډول معلومات وړاندې کړو.
د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر څه باندې شپږ اویا میلیونو ته رسیدلی دی. امریکا تر ټولو ډیره ځپل شوې چې پکې د اخته کسانو شمیر څه باندې 12.5 میلیونه دي او ورپسې هند 10 میلیونه او برازیل څه باندې 2 میلیونه په کورونا اخته کسان لري. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په امریکا کې د فایزر کمپنی د کرونا واکسین باید په ډیر سخت کنګل شوی موهید یعنی د سانتیګریډ په حساب په منفی او یاو درجو کې انتقال او وساتل شي چې له دغه لقبل مختلف چیلنجونه پیدا شوې دي. د امریکا غک خبريالې لیزیا بکالیټس رپورت تاسو ته دراوروم. په امریکا کې د فایزر کمپنی د کرونا واکسین باید په ډیر سخت کنګل شوی موهید یعنی د سانتیګریډ په حساب په منفی او یاو درجو کې انتقال شي او دغه شرط ځینې ستونزې را پیدا کړې دي. د دغه نروسته د وچ یخ په خرڅلاو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه یخ د کاربن ډای اکسایډ یو بڼه ده. هری ګراهام چې په اوهایو کې د لسیزو نه وچ یخ خرڅوي وویل چې د یخ وختنه ډیره زیاته شوې ده. هغه وایي چې په دغه کې 25% زیاتوالی راغلی دی. فایزر وایي چې هغه چې کوم نوې واکسین جوړوي د هغې لپاره نوې بکسې جوړوي او هر یو بکس به هر 15 ورځې پس نوې وچ یخ ته ضرورت ولري. جولیس وان چې د واکسین مختلفو سیمو ته د لیګلو کارپوه دی وایي چې یو مسله دا ده چې دغه واکسین خلاصول تاوان کولی شي. خبرداوی چې دا بندي وساتلی شي تر څو چاته د لیګلو په محل دغه واکسین پرانستل شي. بل مسله دا ده چې د کاربن ډای اکساید لپاره چې کوم کنګل شوی محیط ساتل کیږي هغه خطرناک دی او په خاص توګه په الوتکو کې. کارپوهان وایي چې د یخ په تقاضی کې د زیاتوالي باوجود یخ په ډیره اسانۍ لاسته راوړل کیږي. د نورو کمپنیو د واکسینونو دومره لوی ستونزې نه لري. د یو بلې کمپنۍ ماډرنا د کرونا ضد واکسین په منفی شل سانتي ګریډ کې ساتل کیږي او دغه به د واکسین د انتقال دا بهر آسان کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ولسی جرګې یو پلاوی په حکومتي ادارو کې د فساد دراس پړولو په مخه نن راهارت تللی دی. فارم وکړی د زبیح الله غازی دی رپورټ ته.
د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش 15 کسیس پلاوی ل نه ورزنی چړنې او ورزونی ورسته د ننګرهار مابس او تورخم بندر کې د فساد او ناقانونی ډیر بیلګې موندلی او وایي د دغو ادارو څلیرش مسولین به څارنوالۍ ته ور وپیژني. دوی چې د ولسی جرګې د غړي شافور حسنزوی په مشرۍ دغه دوه ادارې څارلی نن په جلال آباد کې وی خبري ناشته ته ویل چې د تورخم ګمرک او محبس مدیرانو په ګډون به دغه دوه ادارو څلی رش مسولین څارنوالۍ ته ور وپیژني. د ولسی جرګې دامدغه پلاوی یو غړي محمد ابراهیم غختلی جلال آباد کې وی خبري ناشته ته ویل چې په تورخم کې د مالونو د تللو تلاوس کینر په لوی لاس خرابول د زنو مالونو نه محصولول او غني نوري ناقانونی دوی مندل او د ګمرک د مدیر په ګډون شپاړس مامورین په نخښه کړی چې دوسیه به څارنوالۍ ته ولیږي.
ترازو کوم قانوني مشکل نه لري. د ګمرک د مامورینو لوخه غیر فعاله چې هر ورځ په زرګونو ټنه مواد بی وزن افغانستان ته راځي. دوهم په تورخم ګمرک کې سره الفاسد اموال نه ګمرکیږي. نمونه سبزیجات، مواجات، چرګان او ماهی.
د پلاوی په مندونو کې دام ویل شوې دي چې د ننګرهار مابس کې د بندیانو دوسیه په وخت نه چېړل کیږي. ان ځینې داسې بندیان هم شته چې په دوسیو یې کلونه اوختي مګر نه دي چېړل شوي او همداشان په زندان کې دننه د نشه یي توکو پټ بازار لګېدلی دی. دغه پلاوی ویلي دي چې د محبس د مدیر په ګډون به د دغې ادارې اته مامورین هم څارنوالۍ ته ور وپیژني. د ولسی جرګې غړی محمد ابراهیم غختلی یو ځل بیا
په زندان کې مخدره مواد په آزاد شکل باندې خرڅېږي. چیاو دیداد زندانیان پا مواد مخدر مندی اختشیوی. کلینیک کم چی پا محبس که موجود و ادویجاتی پا صحیح دول مندی توزیع پا صحیح دول بانی ندرلود.
دا اندغ پلاوی مشر شاپور خان سنزوی وی دوی بخپلو چیرنو تا دوام ورکی او پا کخکیل خلق بچارنوالی تا ورو پی جنی.
کومه اداره کې چې ستونزې مونږه مې اماغه ادارې ته ان شاء الله د ټول وکیل صاحبان نصیب دي کو او دا چې به وخت په وخت سره ان شاء الله گزارش وکړو.
دا ننګرهار والی زی الحق مرخیل د ولسی جرګې راغلی پلاوی ته په اشاره ویل چې که هر اداره د فساد پر وړاندې مبارزه کوي نو دوی مرستي ته تیار دي.
هر هغه اداره کې چې تاسو فساد ګوري، مشکل ګوري، ستونزې ګوري، د ننګرهار ادارې سره شریک کی او د ننګرهار اداره ژمنه ده چې د دې پر وړاندې باندې اقدام وکړي. نو وکیل صاحبانو چې کوم معلومات راټول کړي دي زه په نیک پال نیسم او ان شاء الله ژمنه مې ده چې هغه به لا نور زمونږ د مبارزه غختلي کی موږ په دې برخه کې ژمن یاسو، متحد یاسو او اقدام.
څه کم یو میاشت مخکې ځانګړو ځواکونو په تورخم خارګوټي کې عملیات کړي او د ګمرک د زنو مامورینو په ګډون یې ګڼ کمیشن کاران لزان سره وړي. خونی وکدا کیږي چې ډیر کله پلاوی د مسلو په څیړلو پسې راشي مګر پایلې نه معلومیږي چې پړ او وړ پکې ولسترو خانه شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شابه آشنان.
د کلو د پراختیا وزارت وایي چې د ملي دسترخوان په نوم اړو خلکو سره د افغان حکومت د مرستو د پروګرام د پیل راهسي یو سل به خزر خلکو سره مرسته شوې دي. دغه وزارت سرپرست وایي چې د ولسی جرګې د مخالفت سره سره په دا پروګرامونه په دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پلی شي. اکرام شینواری رپورت را لګلې.
د کلو د پراختیا وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمی وی چې په تیرو دوه اونیو کې چې د ملي دسترخوان په نوم په افغانستان کې د ډیرو بیوزلو کورنیو سره د افغان حکومت لخوا د خوراکي توکو د مرستو د ویشلو پروګرام پیل شوی. په لړ کې تر اوسه د 30 ولایتونو په 130 ولسوالیو کې له 20 زرو زیاتو کورنیو سره مرستې شوې دي.
دا پروګرام بشري مرستې دي او بشري مرستې د دنیا په هیڅ کونج کې څوک نشي کولای چې د دې مرستو معنی وګرځي. د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت د دې پروګرام د تطبیق لپاره ژمن ده.
ټاکل شوی چې دا پروګرام په دوه پړاوونو کې تطبیق شي. په لومړي پړاو کې به په 40 ولایتونو کې 1.6 میلیونه کورنۍ او په دوم پړاو کې به 2.5 میلیونه کورنۍ د دې پروګرام په ترڅ کې د یو ځل لپاره خوراکي مرستې ترلاسه کړي. په دغه مرستو کې وړه وریجی، لوبیا، نخود او صابون شامل دي. همداشان د روغتیا وزارت مبلغین هم د کلیوالو لخوا د مرستو ترلاسه کولو پر مهال به هغوی ته د کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره معلومات ورکړي.
دا پروګرام نسبت نورو پروګرامو ته بڼه بدله ده او دلته کاملا مالکیت د پروګرام د ولس په لاس کې ده. د دې حساب ورکونه د کلیو بیا رغونې پرمختیا به په خپل چوکاټ کې ولس ته حساب ورکړي او ولس به هم بیرته خپل ولس ته د خپل کلونو حساب ورکي.
په تیر دوبی کې چې افغان حکومت د نړیوال باندې 230 میلیون ډالرو په مالی ملاتړ دغه پروګرام اعلان کړ، ولسی جرګې په پروګرام کې د ممکنه غبن او فساد د اندېښنو له امله دا پروګرام رد کړ. خو د کلو د پراختیا وزارت سرپرست چې درې ودی وړاندې د ولسی جرګې څخه د باور را ترلاسه نه کړ، وایي چې د ولسی جرګې غړي پرته له دې چې دغه پروګرام د شفافیت څخه ډاډه شي، ډیرو خوارو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو دا پروګرام رد کړی و.
هر څوک چې غواړي چې د دې پروګرام څخه نظارت وکړي، مونږه خراغلاس ورته وایو او مننه ترې کو دی وړاندې، ځکه مونږ سره یو لوی کومک ته چې دوی را سره کوي. زه په ټولو هیوادوالو په ټولو نهادونو زغک کوم چې راسي چې دا پروګرام په یواز دې چې نور خبرې کې وکړه سي چې خې تطبیق کو. سیستم کې ټول معلومات درج دي. هر کلی کې او د هیواد په هر کونج کې چې هر سنځو تاسو کولای سي ما شمیره درته وي چې 3 درس دا د مونږ د اطلاع رسانې د مرکز شمیره ده. کولای سي له دې شمیري سره تماس ونیسي او په عین حال کې فرزند دغه مشکل حل کړي. ما د ولسی جرګې له مشرانو څخه هم دا غوښتنه ده چې راسي چې دا پروګرام ښه تطبیق کړي.
د اداري فساد سره د مبارزې شبکې رئیس خان زمان امرخیل امریکا غږ اشاره علي سره په مرکه کې د ملي دسترخوان په پروګرام کې د فساد او غبن په اړه د ولسی جرګې اندېښنې پر ځای ګڼي. ښاغلی امرخیل له افغان حکومت غواړي چې ولسی جرګې ته په پروګرام کې د فساد د مخنیوي د اقداماتو په اړه وضاحت ورکړي.
خان په نوم دغه برنامه چې حکومت غوښتل چې په لیږي افغانستان کې په دې باندې اکثریت خلکو نه غوښتل چې د افغانستان کې په جزیره کې چې اندېښنې درلودلې چې دا به هم د نورو برنامو په شان باندې همدغسې په پراخه کچه باندې په دې کې هم فساد وشي. موږ تاسې بله مسله دا ده چې هغه قانوني او حقوقي اړخ کې دی. هغه داسې ده چې موږ تاسې ګورو چې له یو اړخه نه پارلمان ردوي او له بل اړخ نه بیا حکومت دا پلي کوي.
د ولسي جرګې غړو د دغې جرګې لخوا د پروګرام سره د مخالفت سره سره د افغان حکومت لخوا د ملي دسترخوان پروګرام د پیلولو سره یو ځل بیا مخالفت خوده. افغان حکومت دا پروګرام په افغانستان کې د کورونا وبا څخه زیانمن شوو کورنیو سره د مرستې لپاره ترتیب کړی. د نړۍ د نورو برخو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وبا د خلکو اقتصاد خورا ځپلی او په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لوږه زیاته کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې 1500 وړاندې د کورونا وبا خپره شوې چې په دغه موده کې 5300 تنه د کورونا پر ناروغۍ اخته شوي. همداشان د دغه وزارت شمیرنې ښیي چې د دغه شمیر 9300 تنه پر کورونا د اخته کېدو روسا بیرته خشیوی او 2214 سره نور د کرونا د ناروغي لامل مړ شوی. د عامې روغتیا وزارت د دې شبې په ورځ په ولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغي 211 نوې پیخي ثبت کړې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
خوست یو شمیر کروندګر له دولت نه غوښتنه کوي چې کرنیزو محصولاتو ته په بازار موندنه کې له دوی سره مرسته وکړي. کروندګر وایي په دې سره به هم د دوی اقتصاد بده وکړي او هم به په کوکنارو بوخت کروندګر بدلو کښتو ته وحسول شي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ شالي کړي.
قصه هم کرهانه دی و دې په حال کې د خو معمول اند کروندګرو اندښنه ده چې تر لاسه کیدونکو کرنیز محصولات یې خ بازار نه لري او په کومه بیه یې پلوري. د زعفرانو کروندګر زرولی خان وایي نسبت نورو کرنیز محصولاتو ته له زعفرانو څخه هر کال ډیر عاید ترلاسه کوي، خو زیاتوي که مناسبه بازار موندنه ورته وشي لا به ډیر عاید ترلاسه کړي.
حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې دا بزګرانو سره د زعفرانو والا سره د مینګ سره د هغه وکي کوماک وکي پار چې شي کې په دا وسایلو کې بازور چې مونږ ته بازور پیدا کې بازور خوان نشته. بازور ته کله وخه کېم ته ورا کله بل خه کېم ته ورا چې تو سر ډبی نشته چې ډبی کې وي سټیکر مونږ نه دی پلیګولې داخلو زعفران مونږ په کچړ کې سو بازور ته ورو.
کاروانګر وایي که محصولات په خابه یا بازار ته عرضه شي هم د بزګرانو پر اقتصاد خورا مثبت اغیز پرې باسي او هم په هیواد کې پر کوکنارو بخت کاروانګر بدلو حلالو کښتونو ته حسول کیږي.
د زراعت ریاست نام دا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړي چې دا حاصلات چې موږ دي دا موږ په لوړه بیه خرڅ کړي. کچیر ته دا حاصلات په لوړه بیه خرشي هم بزګر ته پیدا دو هم وطن ته پیدا دو هم دولت ته پیدا دو.
په ورته وخت کې د خوست د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر انجینر فضل رحیم وایي کوښښ کوي چې د خوست کرنیز محصولاتو ته په دغه ولایت کې په ښه بیه د خرڅېدو زمینه مساعده کړي. د نوموړي په وینا له یو شمېر دولتي او حکومتي ادارو سره یې تړونونه کړي چې پر بنسټ به یې کرنیزو محصولاتو ته پر دغو ادارو د پلور زمینه برابره شي.
مثلا پوهنتون دی یا مثلا نور داسې لوجستیکي مسایل دي لکه په امنیتي کې دوی کله چې زغه اخلي سبزیجات اخلي دوی باید موږ سره په تماس کې وي چې موږ خپل دکانونو اتحادیې لرو نو دا د دوی لپاره د بازاربې مهم اصلي منبع بلل کېږي.
د افغانستان زیاتره کرنیز محصولات د کیفیت له پلوه ډیر ښه محصولات بلل شوي، خو په خپل وخت د مناسب بازار نه موندل د محصولاتو پر خرابېدو سربېره د کرنې د ودې پر وړاندې هم ستر خنډ بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ننګرهار د کرنې ریاست په مرسته دغه ولایت مختلفو ولسوالیو کې د دسترسو جوړ شوي باغونه سکال یوول زر ټنه حاصلات راټول شوي دي چې چارواکي وایي کروندګرو ته شاوخوا 430 میلیونه افغانۍ عواید به لاس ورغلي دي. د کرنې ریاست مسولین وایي کروندګرو ته دغه باغونه د کوکنارو د نکخت په بدل کې جوړ شوي دي. سبیح الله غازی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
دا په جلال آباد ښار کې د ننګرهار کرنې ادارې لوري د ستروسو د تولید شو 45 ډولونو نندارتون دی چې بیلابیل ډول لیمو، مالټې او نارنج پکې نندارې ته خودل شوې دي. د ننګرهار کرنې ریاست وایي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په موخه کروندګرو ته 6300 جری وزمکه باندې د ستروسو باغونه جوړ شوې دي.
6300 جری باغونه جوړ شوې دي او سکالی تقریبا زمون تولیدات تر 10000 ټنه رسیدي. ولی دغه کفایت نه کوي، لا هم منګه 1,00,000 ان یو سلو 80000 ټنه واردات لرو. نو د کرنې د ادارې لرلی دا دی چې منګه باید په څو راتلونکو کلونو کې لا زیارو باسو او تقریبا په حدود د 15000 هکتار ځمکه نوره تر پوښښ لاندې راوړو چې خود کفایي ته یا ځان بسیاینې ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی د کرنې ادارې کرنیزو بنسټونو او باغدارانو څخه مننه وکړه چې په هڅو یې په دې ولایت کې د سټروسو بڼونه او حاصلات زیات شوي دي. همداراز باغوانانو ته د لازمو همکاریو ډاډم ورکړه.
غږ کوم چې د قانونو باندې چې باغ ګټه کوي باغو باندې باید تمرکز وکړي او د نظام په ټوله کې د ننګرهار د ادارې ژمنه داده چې ان شاء الله دې برخه ته به جدي پاملرنه کوي، همکاري به په دې برخه کې کوي او زه د هغې ورځې په هیله باندې مچې منګ سیتروس یا پټوله کې مالټا یا کینو نور وارد نکو بلکې خپل باندې اکتفا ولرو.
ننګرهار یو له مهمو کرنیزو ولایتونو نه دی چې په ځانګړې توګه د سیتروسو حاصلات خنوم لري.
ننګرهار
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه واوریدله. مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبر